بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو په قبلولو سره زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنجشنبه یاد زیارت ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشت شپږمه نیټه ده، چې د 1434 هجری قمری کال د ربیع الاول یا ړومبی خور د میاشتې له 1ویشتمې او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 3ویشتمې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په 1 او د پاکستان په 9 بجې خبرونه اوري. بیا به په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو دویم غونډه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼه ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به الهي نومونه نومي لړۍ یو بل پروګرام واورئ او په آخر کې به د نوبل پشان د المصطفی صلی الله علیه و سلم نوم انعام په اړه خاص پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. نو هیله ده چې د خبرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. لیویلند د مې ورسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په سیاسي جوړښت کې د ټولو قانونو برخه اخیستل د افغانستان د مسایلو یوازینی حل لاره ده. په ایران کې د بشري حقوقو د حالت د خاص رپورټر رپورټ مردود دی. له سعودي سره د ایران اقتصادي تعلقات شروع شول. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست په قطر کې له امریکایي چارواکي سره ولیدل. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو خارجه وزیرانو د تهران د غونډې په اخر کې د یوې ګډې بیانیې په جاری کولو سره تاکید وکړ د ټولو قانونو په برخه اخیستلو سره یو ستر پراخه بنسټه سیاسي جوړښت د افغانستان د مسایلو یوازینی حل لاره ده. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د روسیې په اضافه سره د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون په تهران کې وشوه او اخر کې ګډ بیانیه جاری شوه. په دغه غونډه کې د ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان خارجه وزیرانو په حضوري توګه او د روسیې او چین خارجه وزیرانو په آنلاین توګه ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو وزیرانو په یوې بیانیه کې د منل شویو نړیوالو اصولو د پایدار سولې د رامنځته کولو لپاره د افغانستان د خلکو د ارمان د احترام په یادونې سره د یو ثبات، ترقی او سوکالی او له ګاونډي هیوادونو سره د غږمله تعلقاتو لرونکي افغانستان د لیدو لپاره هیله څرګنده کړه. د دغې بیانیې په دوام کې په افغانستان کې په پیچلي فوجي، سیاسي، اجتماعي، اقتصادي حالت باندې د اندېښنې په څرګندولو سره په بشري په بشردوستانه مرستو تاکید وشو او خارجه وزیرانو په افغانستان کې د ټولو قانونو په برخه اخیستنې سره د ستر پراخ بنسټه سیاسي جوړښت د تشکیلولو د ضرورت په یادونې سره په افغانستان کې د سولې، ثبات او ملي پخلاینې د رامنځته کولو لپاره د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو په مضبوط ملاتړ تاکید وکړ. د دغه بیانیې په دوام کې راغلی دی متعلقه ذمہوار افغان لوري په کار دی نړیوالې ټولنې ته ضمانت ورکړي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډي هیوادونو لپاره هیڅ ډول ګواښ نه رامنځته کوي او د جنایتکارو، ترهګرو او بیلتون غوښتونکو ډلو په ذریعه به استفاده نه کیږي او د گاونډي هیوادونو په وړاندې به دوستانه تګلارا غوره کوي. په دغه بیانیه کې له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل شول چې د افغان کډوالو د قربا هیوادونو په تیره بیا د ایران له اسلامي جمهوریت، پاکستان او د افغانستان له نورو ګاونډي هیوادونو څخه د دوامداره کافي او متناسب مالی ملاتړونه وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو کمیټې د یوې بیانیې په جاري کولو سره په ایران کې د بشري حقوقو د رپورټر جاوید رحمان وروستی رپورټ ناعادلانه او سیاسي بیان کړ او هغه مردود وبله. د ایرنا د رپورټ له مخې د ایران د بشري حقوقو کمیټې د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د خاص رپورټر ګمارل د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د بشري حقوقو د یو خلاف ورزي کوونکي هیواد یعنی کینیډا لخوا په سیاسي انګیزې سره او د ایران د ملت په خلاف د غرضي نظر په لړ کې یو ناعادلانه پلان وګاڼه او داسې یو رپورټ غیر حقیقي او غیر منصفانه وباله. د ایران د بشری حقوقو کمیټې تاکید وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د ترهګرۍ د خطر په وړاندې د ملت له حقوقو څخه دفاع خپل ذمہواري بولي او د امریکې یو اړخیز او غیر انساني قهرجن اقدامات چې د درملو او روغتیايي خدماتو ته د ضرورتمنو ماشومانو، میرمنو او سړیو سلامتي له خطر سره مخامخ کړی دا غندي او د بشری حقوقو دغه سرګند خلاف ورزي ته د رپورټر نه پاملرنه سخت افسوسناک چاره غنی. د دغه بیانیه په اخر کې راغلی دی چې له جاوید رحمان باید پښتنه وشي چې آیا د ایرانی چارواکو، سنځانانو او خارجو او وجله ژوند د حق د خلاف ورزي په معنی نه ده چې په دې اړه خاموشي اختیار کړی ده. د امریکې په مخ کې اولس د امریکې مخکینی ولسمشر لخوا له ترهګرۍ سره د مبارزې تر ټولو د ستر قومندان او د ایران او د سیمې د ملتونو د حقوقو رښتینی مدافع شهید جنرال قاسم سلیمانی قتل د ده په رپورټ کې زیر لرلی دی. خبرونه له ریډیو تهران اوري. له سعودي سره د ایران اقتصادي تعلقات شروع شول. د ایران د صادراتو د کنفیډریشن مشر وویل له سعودي سره اقتصادي تعلقات شروع شوي او د ایراني سامانونو وړونکې وړومبنه کشته د سعودي په یو بندر کې لنګر اچولی دی. محمد لاهوتی پرون له ایران پریس سره په خصوصي مرکه کې زیاته کړه سیاسي تعاملات په اقتصادي ملګرتیا هم تاثیر کوي او د تاوتریخوالي ختمېدل به په چاپېر بازارونو کې لا زیات فعالیتونه ولري. هغه ویل البته له ګاونډي هیوادونو سره په تجارتي تعلقاتو کې بینکي او تجارتي روابط له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي چې هوار بشي او په نږدې راتلونکي کې به له ګاونډي هیوادونو سره تجارت پراختیا ممکنه شي. لاهوتی زیاته کړه البته داسې ښکاري چې په راتلونکو څو میاشتو کې به بندیزي او بایکاټي اثرات په ختمېدو شي او له ګاونډیانو سره به تعلقات لا خشی. د طالبانو خارجه وزارت سرپرست په قطر کې له امریکایي چارواکي سره ولیدل. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی په قطر کې د خپلو لیدنو کتنو په دوام کې د افغانستان لپاره د امریکې د سفارت د نمائندګۍ د نوي دفتر له مشر ایان میکاری سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د تسنیم خبر ایجنسی د رپورټ له مخې په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په یو ټویټ کې ولیکل دغه کتنه د تیرو دوه اړخیزو لیدنو کتنو په دوام کې وشوه او دواړو خواوو تفصیلي خبرې اترې وکړې. امیر خان متکی له دې مخکې د امریکې د خارجه وزیر لمرستیال وینډی شرمن سره په کتنه کې ویلی وو امریکا په کار دی د افغانستان د بې ثباتۍ او د دغه هیواد د حکومت د کمزوري کولو لپاره کوشش وکړي ځکه چې دا اقدام به د هیچا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر پاول زل رسنیو ته څرګند شو. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د دفاع وزیر د وړومبي ځل لپاره په کابل کې د رسنیو په وړاندې ظاهر شو. د افغانستان د شفقنا خبری اجازه د رپورٹ لمخه د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر زوی او د دغه ډلې د دفاع د وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب د رسنیو مخه ته په سرګندې دو سره پخپل وینا کې لپانګوالو وغوښتل چې د روغتیا په برخه کې دی پانګونه وکړي چې خلک د علاج معالجې لپاره له هیواد بهر نزي. دا ډومبنی ځل دی چې مولا محمد یعقوب د رسنیو په وړاندې سرګند شوی دی. له دې مخکې به هغه د طالب پوځیانو لپاره د غږیزو پیغامونو په خپرولو سره ویناګانې کولې او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په خاطر د فرانس په خلاف په پاکستان کې د مظاهرو دوام موندلې دی. د ایرنا د رپورټ له مخې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په خاطر د فرانس په خلاف په پاکستان کې د لبیک پاکستان نومي یو مذهبي ډلې لخوا د احتجاجي مظاهرو له شروع کېدو نه د څو ورځو له تېرېدو باوجود د دغو مظاهرو د ختمولو لپاره د پاکستان له چارواکو سره دغه مذهبي ډلې د چارواکو خبرې اترې څه نتیجې ته ونه رسېدې او احتجاج کوونکي د مظاهرو د دوام او د اسلام آباد په لور د لاریون کولو اعلان وکړ. لبلی خوا د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعات وزیر فواد چودھری په شمول حکومتي چارواکو هم احتجاج کوونکو ته ویلي دي چې لزغم د کار واخلي او د اسلام آباد لوري ته له حرکت او تشدد څخه دی ډډه وکړي. ګنې ورسره به د ترهګرو او بلوه کوونکو په توګه چلند وشي. د دغه مذهبي ډلې اصلي غوښتنې له اسلامه د ویرونې او د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې د سپکاوي په خاطر په فوري توګه له پاکستان د فرانسې د سفیر وستل، د غیر قانوني تنظیمونو له لیست څخه د دغه ډلې د نوم وستل او د ډلې د مشر صاد رضوي له بنده آزادېدل بیان شوي دي. د پاکستان رسنیو د حکومتي سرچینو له قوله لیکلي دي چې په دغو مظاهرو کې د وسلوالو احتجاج کوونکو په ډزو سره تر اوسه 15 پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د احتجاج کوونکو چارواکو هم ادعا کړې ده چې له پولیسو سره پنختو کې د هغوی لږ تر لږه 1500 تنه ژوبل شوي او په سلګونو نور هم نیول شوي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
په تهران کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو دویمه غونډه دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. پرون تهران په افغانستان کې د بدلونونو په اړه د دغه هیواد د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو د دویمې غونډې کوربه و. دغه غونډه چې په ترکیې په بخنه غواړو دغه غونډه چې په ترکیبي ډول یعنی حضوري او مجازي یعنی آنلاین ډول ترسره شوه د ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او روسیې خارجه وزیرانو ګډون وکړ. د دغه غونډې پرانستا د ایران د ولسمشر لومبي مرستیال محمد مخبر په موجودګۍ کې ترسره شوه. د اسلامي ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان د گاونډیانو په دویمه غونډه کې د دې په بیانولو سره چې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت له تشکیلې دوه ملاتړ کوو تاکید وکړ. د افغانانو او له گاونډیانو سره د پولو د امنیت ذمہواری په وړومبۍ درجه کې په کابل کې د سرپرست واکمنانو په غاړه ده او ټول په کار دی له موجوده حالت څخه د وتلو لپاره افغانستان سره مرسته وکړو. د ایران خارجه وزیر په دوام کې د یو بل د حاکمیت احترام، د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، د نورو په چارو کې نه مداخلت، د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه سیاست د بنیادي اصولو برخه وبلله او وی ویل کنن د تهران په غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د تشکیل لپاره یو مضبوط پیغام لیږلی شي نو د رستیو لسیزو لنیواګرۍ او مشکلاتو سره په مقابله کې د افغان ولس تاریخ او رول ته د پام په خاطر دی. امیر عبداللهیان واضح کړ په افغانستان کې له موجوده بحران وتل کورنۍ حوالی او د هیواد له لړو او ډیرو استعدادونو څخه استفاده او ټولو ظرفیتونو استعمالولو ته ضرورت لري. باوری و چې په وړومبۍ مرحله کې پکار دی ټول گاونډیان او نړیواله ټولنه د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې انساني سیاسي حالت د ترهګرۍ او نشه‌یزو توکو د قاچاق پراختیا او د بشري او ښځو د حقوقو خیال ساتنې ته خاصه پاملرنه وشي. هغه دا خبره په ګوته کړه چې افغانستان اوسنۍ زیاتره مشکلات په بهرنیو مداخلتونو کې جلډ لري او امریکا پکار دی په لوړ غږ سره د هغو غمیزو په وړاندې چې په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې رامنځته شوي خپله ذمواري اومني او په مقابل کې د نړیوالې ټولنې د هلو ځلو تر څنګه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او دردونو د ختمولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د روسیې او چین خارجه وزیرانو هم په دغه غونډه کې ویناوی وکړي. د چین خارجه وزیر هم په تهران کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه ډیره ګټوره وبلله. وانګ یی هم په تهران کې د افغانستان گاونډي خارجه وزیرانو په دویم غونډه کې په انلاین توګه په خپل وینا کې وویل باوري یو چې دغه غونډه په یو ښه وخت کې جوړه شوې ده او دا به د دې سبب شي چې زموږ ترمنځ به رامنځته شوي ډیپلوماټیک چینلونه لا مضبوط شي. د دغه غونډې په آخر کې یوه بیانیه جاری شوه او ټولو په دې باندې اتفاق وکړو چې په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د ایران اسلامي جمهوریت اوس د افغانستان نویو حالاتو ته په پام سره د افغان کډوالو له نوې سپې سره مخامخ دی او په داسې حالاتو کې چې د امریکې له ظالمانه او یو اړخیزو بایکاټونو په دلیل د ایران لپاره اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي، ضروري ده چې نړیواله ټولنه د کډوالو د اړتیاو د تامینولو او مدیریت لپاره ضروري مرستې وکړي. ایران همدارنګ له سیاسي او امنیتي چینلونو د افغانستان د وتلو حل لاره د بهرنیانو له لاس وهنې پرته او بین الافغاني خبرو له لارې د ټولو قومي او مذهبي ډلو په مشارکت سره د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره د ټولو هلې ځلې بولي.
تاریخ
پانا
عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزان هو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمانیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له 28 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره برابر ده. دو سوه کاله پخوا د 1243 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 28 نیټه د ایران او روسیې ترمنځ د دوهمې جګړې په بهیر کې د ایران ایروان ښار د روسیې په نیواکې ورغی. دغه ښار د فتح علي شاه قاجار د بادشاهۍ په وخت کې د ایران له لاسه ووت او روسانو ته ورکړل شو. د دې ماتې نتیجه د ترکمن چای د تړون ترسره کېدا وه چې د هغو او د قاجار بچا د بې کفایتۍ له امله د شمالي سیمو سترې برخې آذربایجان او قفقاز له ایران بیل او له روسیې سره وتړل شول. درې او یا کاله وړاندې د 1943 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه په داسې حال کې چین چې له عربانو سره د صهیونیس رژیم جنگ روان و د دغه وحشي رژیم پوځیانو په نیوا کې فلسطین کې په الدوایما کلي کې د اوسیدونکو عامه وژله وکړه. صهیونیستانو د دغه کلي په جماعت په عملې سره 15 اویا مسلمان فلسطینیان د لمانځه په حال کې شهیدان کړل. صهیونیستي عسکرو همداراز هغه 15 کورنۍ چې له کلی څخه په بهر کې یو غار یا سمڅې ته پناه وړې وه قتل عام کړل. د قدس نیواکه رژیم د پوځ عسکرو له دې وروسته چې د الدوایمه کلی ټول اوسیدونکي ووژل، دغه کلی له خاورو سره خاورې کړ. په 1940 میلادي کال کې کله چې د ملګرو ملتو مسؤلانو په دغه مؤسسې کې د صهیونیست رژیم له استازي د الدوایمه کلی د پیژو په باب پوښتنه وکړه، نو هغه د ترسره شویو جنایتونو د پټولو په خاطر حتی د دغه کلی له وجوده انکار وکړ. اته څلوېښت کاله مخکې د 1933 میلادي کال د اکتوبر په 28مه نیټه د مصر یو توانمن لیکوال طه حسین وفات شو. هغه په 1939 کال کې د مصر په یوه کلي کې زیږیدلی و. هغه چې د خپلې کورنۍ اووم بچی و، په 3 کلنۍ کې خپله بینایي له لاسه ورکړه، خو متعال خدای هغه تر ډیر زیات استعداد او هوش ورکړ چې په همدغه هوش او زیرتیا د هر چا په خولې وه. هغه په لنډ وخت کې وتوانید قرآن کریم حفظ کړي. طه حسین په 14 کلنۍ کې د مصر د الازهر په امتحاناتو کې پاس شو او له خپل ورور سره د دینی علومو او د بهرنیو ژبو زده کولو ته هم مخه کړه. هغه په 1944 کال کې وتوانید د خپلې ډګری یا تیسیس یا پایان نامه بشپړه کړي او خې نمرې پکې واخلي. هغه وخت د مصر ملي پوهنتون فیصله وکړه څو د استادانو یو پلاوی د ختیځ د تاریخي علومو د تدریس لپاره فرانسې ته ولېږدوي. لکه څنګه چې هغه په فرانسه ژبه هم ښه پوهېده، او وتوانېدله خپله نامه دغه لیسټ ورزیاته کړي. په پاریس کې د پاتې کېدو په پړاو کې هغه د زاړه روم او یونان د تاریخ په زده کولو سره وتوانېدل یوه یونانی ژبه هم زده کړي. طه یاسین په 1959 میلادي کال کې د هغه د ادبي هلو ځلو په خاطر د مصر ملي جایزه هم وګټله. هغه په 1933 میلادي کال له نړۍ سترګې پټې کړې. طه حسین د ادبیاتو، سیاسي علومو او تاریخ په شمول په بیلابیلو زمینو کې ډیر زیات کتابونه لري. هغه همداراز د اندرو ماک د جاسین اثر د لوبون روزول شوی روح په شمول د فرانسې زیات شمیر مشهور کتابونه په عربي ژبه وژباړل او بیا خپاره کړل. او لننه څلوېښت کاله مخکې د 1948 لمریز کال د لړم د میاشتې په 16مه نیټه حضرت امام خمیني د اسرائیل او فلسطین د سولې په باب د عربستان د وخت ولی عهد فهد د پلان په نسبت سخت غبرګون خوښود. د ایران د اسلامي انقلاب له بری وروسته او د امریکا په منځګړیتوب سره د اسرائیل او مصر ترمنځ د کمپ ډیوید تړون په لاسلیک کېده پسې د سیمې هر یو خرڅ شوی رژیم یو ډول پر مصر د واکمنې دا رژیم لاره وړاندې کړه.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. دوستانو، د الهی نمونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، نن د خدای تعالی د واجد او ماجد نمونو جاج اخلو. هیله ده چې دا پروګرام تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
ایزانو واجد او ماجد دو الهی نمونه دی. واجد یعنی توانمن، غنی او پیاوړی. ماجد هم د بخون کی او ځوانمر او بزرگوار او خوشخوی په معنا دی. رسول الله مبارک د خدای تعالی له قوله په یو قدسی حدیث کې فرمایي: ای زما بندگانو، کستاسو لومړنی او ورسته ژوندی او مړ او لوانده وش ټول رایوزای شي او هر یو خپل استر ارزو وغوړي او هغه ټول پوره کړم، نو په ملک مې هیڅ کمی ناراضي. لکه څنګه چې یو کس په سمندر کې واسطنه ډوب کړي او راوی باسي، نو آیا کومې اوبه چې ورپورې نښتې وي آیا په سمندر یې څه فرق پریوزي؟ او آیا له سمندر نه څه کمیږي؟ د خدای بے پایان بخشش هم د شان دی، ځکه چې زه بخون کې د کرم خوند او غنی او بزرگوار یم، او هر کار چې بغوړم هغه کوم. بخشش مې یو جمله ده، او هر کله چې یو کار کول وغوړم کافی ده چې یو څیز ته وبایم کن، یعنی وشه، او هغه فیکون شي.
قدرمن اوریدونکو، په قرآن کریم کې د واجد په شریف نوم پورې اړوند کلمات 15 ځله ذکر شوی دی. واجد د فاقد او نشتوالي متضاد دی، او هغه چاته ویل کیږي چې هر هغه څه چې باید په واک کې ولري لري، بېله دې چې د ترلاسه کولو لپاره یې کوم څه ته اړتیا ولري. واجد خدای ار هغه څه چې د وجود بخښلو او کائناتو لپاره ضروری دی لري، او هیڅ څه ترې غایب او پټ ندی، او له لاسرسۍ یې بهر ندی. په بله وینا، ار هغه څه چې موجود دی او هر هغه چیز چې خدای ورته هستی بخښلې ده، ټول د واجد له نوم څخه ګټه پورته کوي. واجد خدای د هر کار د ترسره کولو لپاره یوازې اراده کوي او ورته وایي وشه، او هم کار ترسره کیږي. لکه څنګه چې د سوره یاسین په درې اتیایم مبارک آیت کې فرمایي: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یعنی څنګه چې د یو شی اراده وکړي نو حکم یې دا دی چې ووایي وشه، بس بې ځنډه ترسره کیږي. د واجد په دې ارادې او غوښتنې کې هیڅ نیمګړتیا او کمی نه وي، او هر څه د خدای د ارادې له مخې د کمال په اوج کې مخته ځي. البته دا په دې معنی نه دی چې د واجد خدای کارونه د اسبابو او مسبباتو او د هغو د تړاو په اساس نه ترسره کیږي، بلکې په دې خبرې یو ټینګار دی چې واجد خدای د داسې اقتدار خاوند دی چې په هر هغه څیز چې د وجود امکان ولري توانمند دی. یو مسلمان او حقیقي مؤمن خپلې ټولې اړتیاوې له واجد نه غواړي، او همیشه داسې کس ته مخه کوي چې د ټولو خزانو چابیان یې په لاس کې دي. د حجر سورې په 21 آیت کې راغلی دی: او په عالم کې داسې هیڅ څه نشته چې سرچینه او خزانه یې د واجد خدای په لاس کې نه وي. څوک چې په دې شریف نوم متخلق شي، بې له افراط او تفریطه له خپل مال او پانګې څخه او هر هغه څه چې لري بې له هیڅ ډول زیادولو بخشي او انفاق کوي. او حتی کله چې د بخشش لپاره هیڅ نه لري، نو له نورو سره د مرستې لپاره خپل شرافت او آبرو استعمالوي.
ایزانو ماجد نوم لمجد سخوتلی او د ډیر بزرگوار نیک خو او شریف معنا ورکون کړي. ماجد په ډیر زیات کمال او عزت کې دی او ټول صفات او کارونه د پرتم او خلا پوچ کې دی. ماجد خدای د کرم او بخشش او فضل او سخاوت په داسې لوړه درجه کې دی چې بے لا محدودیت بخي او خپل بندگانو سره په کرم او بخشش او غفران سره سلوک کوي. د مجید په شان د ماجد د نوم مجد او سترتوب هم بے پایانه دی. ماجد هغه بزرگوار ته وایي چې ټول کارونه یې له شرافته ډک دي او پر رحمت کې هر څه شاملېږي. ماجد خدای هغه کریم دی چې له کرمه یې لوړ هیڅ کرم نشته. په یوه روایت کې راغلی چې یوه ورځ حضرت سلیمان علیه السلام د دریاب په غاړه ناست و، یو میږی ولیده چې د غنمو یوه دانه یې د سیند په لور روانه کړې وه. حضرت سلیمان علیه السلام یې په تماشا و چې ناڅاپه له اوبو څخه یوه چینډخه سر را بهر کړي، خوله یې وازه کړي. میږی د هغې خولې ته ورداخل شو او چینډخه واپس اوبو ته کوزه شوه. حضرت سلیمان علیه السلام د څه وخت لپاره حق حیرانه شو او په فکر کې ډوب شو. ناڅاپه چینډخې بیا سر له اوبو را وباسه. هغه میږی له خولې لا بهر شو خو د غنمو دنا ورسره نه وه. حضرت سلیمان علیه السلام له میږی څخه د دې کار پوښتنه وکړه. میږی وویل، ای د خدای پیغمبره، د دې سین په مینځ کې یو ډاډ او مینځ تشې کاڼی دی چې یو چنجی پکې اوسیږي او لا هلته نشي وتلی، او زه د هغه خواړه راوړم او خدای تعالی دې چنډخې ته دنده سپارل ده چې ما هغه چنجی ته ورسوي. چنډخه ما د هغه کاڼي ته د سوري خولې ته رسوي او خپله خوله پرېږدي. زه د چنډخې له خولې وزم او ځان چنجي ته رسوم او د غنمو دانه ورته ږدم. بیا د چنډخې خولې ته ستنېږم او هغه په اوبو کې لمبو وهي او ما د سیند له اوبو راوباسي او خپله خوله خلاصوي او زه یې له خولې راوزم. حضرت سلیمان علیه السلام میږی ته وویل، کله چې د غنمو دانه هغه چینجی ته وړې نو د هغه خبرې د هم اوریدلی دي؟ میږی وویل، هو. هغه وایي، ای خدایا، چې ما په دې کاڼي کې دننه او د سین په مینځ کې نه رایې د خپلو ایماندارو بندگانو په نسبت خپل رحمت هیر نه کړې.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام وخت پای ته ورسیده، خو تاسو ګرانو دوستانو سره د خدای پامانی سره په تلو کې هغه دعا په ګډه زمزمه کوو چې دینی عالمانو او مشرانو د رزق د زیاتېدو او د مهمو حاجتونو د پوره کېدو لپاره د هغې سپارښتنه کړې ده. یا ماجدو، یا واحدو، یا جوادو، یا حلیم، یا حنان، یا منان، یا کریمو، اسألك تحفة من تحفاتك تلم بها شعثی و تقضی بها دینی و تصلح بها شعنی برحمتک یا سیدی یا حی یا قیوم یا واحد یا مجید یا بر یا کریم یا رحیم یا غنی صل علی محمد و آله و تمم علینا نعمتک و حینا حنیا کرامتک و الب سنا عافیتک.
اعزنو دا پروگرام وقت هم دلتا پای ترسی تر بل پروگرام پلویا و متعال خدای سپار
خدای ممل و ملگره.
المصطفى اسلامي نوبل انعام. د تهران د پښتو خبرونه حکومتونه والو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی
د نوبل انعام په شان د المصطفی نومي اسلامي انعام په اړه یو خاص مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. هیله ده د اوریدو فرصت یې ولري. کاله وشول چې المصطفی نومې انعام په دوه کلنه بڼه د اسلامي نړۍ ډیرو اوچتو ساينس دانانو او محققانو ته ورکول کیږي. المصطفی انعام د ساينس او ټکنالوژۍ یو لوړ او اعلی انعام دی چې د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم له مبارک نوم څخه په استعانت سره د اسلامي نړۍ د نامتو ساينس پوهانو د ستاینې او قدرونې په لړ کې او د نړۍ په سطحه د ساينسي قابلیت او برتري د یو سمبول په توګه په 1491 هجری لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري انقلاب د عالی شورا لخوا تصویب شو. په روان 2021 میلادي کال کې د دغه انعام د څلورم پړاو مراسم د تلې د میاشتې په 9 نیټه د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد او د وحدت د اونې په ورځو شپو کې د تهران په وحدت حال کې تر سره شول. المصطفی انعام د ساينس او پوهې په چوکاټ کې له هغه نوي ایجاد سره تعلق لري چې د ساينس او ټکنالوژي په برخو کې د خاصو کسانو لخوا وړاندې کړی شوی وي او د بشریت د ژوند د ښه کېدو زمینه برابروي. په اسلامي نړۍ کې د ساينس او ټکنالوژۍ د زرین دوران بیا احیا او د مسلمانو ټولنو لپاره د پایدار پوه بنسټ اقتصاد ترلاسه کول د مصطفی نومې انعام د پس منظر په توګه معرفي شوی دی. دغه فاونډیشن یو غیر سرکاري اداره ده چې د ساينس او ټکنالوژۍ په برخه کې کوشش کوي د نامتو ساينس پوهانو په معرفي او هغوی ته د دغه معتبره انعام په ورکولو سره په ټولنه کې د مسلمانو ساینسدانانو ترمنځ یو ډول ملګرتیا او نیټورک رامنځته کړي. د ایران د ولسمشرۍ د ساینس او ټکنالوژۍ معاونت وکړای شول د دغه معتبر ساینسي نوښت په بنیاد ایښودلو سره له ایران او د دې هیواد له ځایي ساینس او ایجاداتو سره د اسلامي نړۍ د برترو او غوره ساینسدانانو او پوهانو عاطفي او ساینسي تعلق مضبوط کړي. نو ځکه المصطفی نومې انعام تر اوسه د اسلامي نړۍ د ساینس پوهانو ترمنځ ډېرې مثبتې نتیجې لرلې دي. د مصطفی انعام د ورکولو د څلورمې دورې ساینسي سیکرټر حسن ظهور په دغو مراسمو کې وویل د مصطفی نومې انعام ساینسي کارکونکي زیات ویاړ کوي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ د کامیابو او د فخر وړ شخصیتونو د معرفي کولو له لارې د اسلامي نړۍ د ساینسي او کلتوري تاریخ د احیا زمینه برابره کړې ده. په تیره بیا دا چې د المصطفی نومې انعام د څلورم پړاو هرکلی د تقریبا 3300 نامتو ساینسدانانو او 850 ساینسي مرکزونو لخوا شوی دی. خو دوستانو د المصطفی نومې انعام د حاصلولو لپاره کاندیدیدل د یو لوړ نظری یا استعمالیدونکي اثر یا کامیابی په بنیاد بڼه مومي او د یو کس ټول ساینسي فعالیتونه یا د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخو باندې اثر په ورپسې ګام کې د قاضیانو یا داورانو د پامړ ګرځي. د یو کس لخوا د نوم ثبتول امکان نه لري او علمي اثارو د نړۍ د نامزد کوونکو ادارو یا ساینسدانانو او ساینسی شخصیتونو لخوا د انعام دارالانشا یا سیکریټریټ ته معرفي کیږي. د المصطفی نومې هنري میوزیم د بنیاد پکې خودلو کې د هنرمندانو ملاتړ د نړۍ په هیوادونو کې د انعام د استازو او سفیرانو ملګرتیا د نړۍ په هیوادونو کې د انعام له 200 زیات مرسته کوونکو فعالیت او د انعام د مالی تامین د صندوق په چوکاټ کې د جامعۃ الخادم المصطفی د غړو لخوا د مالی سرچینو اهدا کولو د دغه ساينسي او کلتوري حرکت ستنې مضبوطی کړې دي. د المصطفی انعام د سیاست گزاري د شورا منشي مهدي سفاري نیا په خپل وینا کې ویلي دي په دې مهم کې هڅه شوې ده چې داسې یوې ټولنې څخه چې د اسلامي نړۍ د ساينس او ټیکنالوژي په لوړه سویا په یو 44 باندې راغون شوې دي د اسلامي هیوادونو د مسلو په هواري باندې په تدبیر کې پلانونه وشي. دغه هدف د ساينس او ټیکنالوژي د تجربو د تبادله په چوکاټ کې په ایران کې د ساينس او ټیکنالوژي د 400 مرکزونو په ملګرتیا د ساينسي کیفیتونو د غونډې په شان په عمومي ساينسي پروګرامونو او د ځینو لیدنو کتنو په چوکاټ کې د ساينس او ټیکنالوژي له توانمنیو سره د زیاتو بلل شویو په آشنایۍ سره پیاوړې شوې ده. مصطفی نومې د ساينس او ټیکنالوژي فاونډیشن تر دې د مال 500 هیوادونو څخه د ساينس او ټیکنالوژي د تقریبا 6500 خاوندانو د یو نتورک په جوړولو کې او 910 معتبرو نړیوالو مرکزونو په ملګرتیا سره د سټیپ پروګرام په چوکاټ کې د ساينس او ټیکنالوژي د ملګرتیا د پراختیا زمینه برابره کړې ده. یو داسې پروګرام کې د زده کړو د دورو او ورکشاپونو ترڅنګ لا نامتو نړیوالو ساینسدانانو او استادانو په شتون کې د تحقیقاتي کارونو فرصتونه رامنځته کوي او تر اوسه پورې په 4 اسلامي هیوادونو کې د ساینس او ټیکنالوژي د دغه ډول 13 دورې جوړې شوې دي. المصطفی انعام په روان کال کې په اسلامي هیوادونو کې د میشتو ساینسدانانو ترمنځ د نانو او ټیکنالوژي ځواک په برخه کې څوک غوره کس نه لره، خو د یوې نوې برخې په توګه د عالی کیمیا او طب په برخه کې 15 برتره کسان معرفي کړل چې په دا ډول دي. د هارورډ پوهنتون د فزیک استاد پروفیسر کامران وفا چې په ایران کې زیږیدلی او د اف نظریه موجد دی. د پرنسټن پوهنتون د فزیکس استاد پروفیسر زاهد حسن چې په بنگلاديش کې زیږیدلی دی او د فرمیون ویل نیم فلزاتو د اثر موجد دی او د کوانټوم فزیکس په برخه کې المصطفی نومې انعام ترلاسه کړی دی. د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د طب او حفاظت پیژندنې استاد پروفیسر محمد سایغ د لبنان خارج دی هغه د ګرده او زړه د آلو گرافت د نتایجو د خوالی لپاره د نوو علاجونو په زمینه کې فعالیت کړی دی. بل کس په مراکش کې زیږیدلی د محمد الخامس پوهنتون د فزیک استاد پروفیسر یحیی تیعالی دی. دغه غوره شوی کس له رڼا سره د رڼا د تیت پرکوالی د مشاهده او د مقناطیسی قطبونو په زمینه کې فعالیت کړی دی. په پاکستان کې زیږیدلی د کراچۍ پوهنتون د آی سی سی بی ایس مرکز مشر پروفیسر محمد اقبال چودھری په معالجاتی استعمال سره د جذابو مالیکیولونو د کشفولو په اثر سره هم د دغه دورې د ځواک د آلې کیمیا د انعام په حاصلولو کې کامیاب شو. دوستانو پروفیسر کامران وفا 2023 د اف پړی د نظریه یا سترنګ تھیوری په وړاندې کوونکې او د هلس څوکې خاوند دی چې د پړی د نظریه یا سترنګ تھیوری یو بل اړخ بیانوي او د نظری فزیک په نړۍ کې ډیر اهمیت لري. وفا یو پرمختلونکی فزیک پوه دی چې په دغه نظریه کې د خپلو بریاو په وجه نړیوال شهرت لري. هغه د آینسټاین په اندازه د دغه خو په تحقق پسې دی او باور لري چې د پړی نظریه یا سترنګ تھیوری د نړۍ تر ټولو بنیادی نظریه ده. خو آیا دا چې دا نظریه اخیری ده او یا دا چې اخیری نظریه موجوده ده هیڅ نه ده معلومه. دغه ایرانی په خپل نقد جایزه یعنی 15 لاکھ ډالر په ایران کې بنیادی علومو ته ډالۍ کړي او وای ل علم سره په ګروهنه پیدا کولو کې مې مختلف عوامل موجود وو. ګورم چې مهمه برخه یې په ایران کې اول اسکلن ژوند دی. ل ایران بیا کتنه مې د ښه خاطراتو او د هغه زمانې د هڅو یادونه وه. د کورنۍ چاپیریال او د هغه زمانې هڅې وې. د کورنۍ مینه ناک ماحول او د ایرانی فرهنګ ژور اثر زما په کامیابی کې ډیر اثر درلوده. په زلمیتوب کې مې په تعلیم کې ترقی البرز ښوونځي او خپل تیر مدیر ډاکټر مشتهدی ته پام ته دار دی چې د ساینس په لور زما په بیوللو کې مهم رول لوبولی. پروفیسر وفا دغه راز وایي د علم پراختیا د ګلونو له ودې سره زیات ورتوالی لري. لکه څنګه چې یوازینی کار چې د بوټو د ودې لپاره یې کوو د خاورې اوبو او پوره رڼا په شان د مناسبې فضا جوړول دي او نور ودا د بوټي په خپلې حیرانوونکې ودې پورې تړلې ده. د علم د پراختیا لپاره هم باید انسان ته مناسبه فضا برابره شي. د 2021 کال د المصطفی انعام ګټون کې دغه راز وویل د انعام ټول مادي اړخونه له بنیادی علومو ملاتړ بنیاد ته چې زما د ملګرو په وسیله په ایران کې د جوړېدو په حال کې دی ډالۍ کوم چې لومړی سرمایه او په ایران او ګاونډیو هیوادونو کې د بنیادی علومو د ودې د منابعو یا سرچینو د جذبولو لپاره یو پیل او لومړی پانګه وي. د المصطفی انعام یو بل ګټونکی پروفیسر محمد زاهد حسن چې په پرینسټن پوهنتون کې د یوجین هیګنز د خیر ښېګڼې د فاونډیشن د فزیکس د کورسې لرونکی دی باوري دی چې موږ په فزیکس کې د یو توپولوژیک انقلاب په منځ کې یو. هغه له علم سره د خپلې مینې او پیلولو په هکله وویل پلار می راته د سمندر یو مرجانی کانه راوړ او زه په لیدلو حیران شوم په دی وجه چې څنګه د سمندر په تل کې داسې یو ټوټه موندل کېدای شي. یو بل پیښه چې د کار په دوام کې زما د حیرانې سبب شوه د بنګال ساحل ته زما سفر و. په هغه سفر کې مې غوښتل چې لوی سمندر او د هغه تل ووینم. زه هند سمندر ته لاړم. هلته مې د پراخو اوبو او منظرو نظاره وکړه. یوه بله پیښه دا وه چې مور مې راته یو قطب نما واخیسته، ومې لیدل چې ستنې یې همیشه یو لور ته تاویږي. پوه شوم چې په نړۍ کې یو پټ هویت او ځواک موجود دی چې موږ یې نه وینو، خو زموږ نړۍ چلوي او اثر لري. د پرنسټن پوهنتون استاد په دوام کې وایي، په دې پوهیدل چې یوه لا پراخه نړۍ موجوده ده او پوهان په دې لوی او ناپیژاندې نړۍ لکه دریابونو او مرجاني کانو تحقیق کوي، زما لپاره په زړه پورې وه. په هغو تفاوتونو سره چې په دوو سیزونو، یعنې دغه مرجاني کاڼي او قطب نما کې مې ولیدل، پوه شوم چې دا دوه له یو بل سره فرق لري. یو نه لیدل کېږي خو بل لیدل کېدونکی دی. په هغه ګروهنې او دلچسپۍ سره چې له ښکلو انتزاعي علمي مفاهیمو سره یې لرم، فیصله مې وکړه چې هغه د یو لړ قوانینو په اساس ثابت کړم. زما په اند ساینس د نړۍ د پټو رازونو د پوهیدلو یوه لاره او طریقه ده. نورې لارې هم شته دي. زه ساینس پوه شوم چې په دې باندې ځان پوه کړم. خوږو دوستانو، د المصطفی انعام د ورکړې د دستورو څلورم پړاو د ساینس او ټیکنالوژۍ د مرستیال سورنا ستاری، د څېړنې او ټیکنالوژۍ د علومو د وزیر زلفی ګل، د علومو د پوهنکور د غړي علي اکبر صالحی او ځینو نورو پوهانو په ګډون سره د تهران په وحدت حال کې ترسره شو. رانو مینوالو، د پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسي. له ملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړي ووسئ.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.